السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9 بجې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د مومندري ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپارو. د سیمې اوسیدونکي وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپرېدو له امله رامنځته شوه. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند حافظ عیسا وسیق په قول ویلي د بلخ د شولګری ولسوالۍ په حسن علي سیمه کې د دې پیښې له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا پیښه له یو کورلا موټر سره د پیکنیک موټر د ټکر له امله شوې ده. پاکستانی رسنی وای په اسلام آباد کې د ویتنام د سفیر میرمن نن به درک شوې ده. ویتنام سفارت او د پاکستان د باندنۍ شاور وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دان ورسپانی ویلي د ویتنام د سفیر کورنۍ پولیس ته خبر ورکړی چې هغه به درک شوې. راپور زیاتوي پولیس له څو ساعتو راهیسې د امنیتي کمرو او نورو سرچینو له لارې د ویتنام د سفیر د میرمنې د ترک لګولو هڅه پیل کړې. تر دې پخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور په اسلام آباد کې تښتول شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د ارغملو د خلاصون په خاطر د اسرایل لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل. دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان کړی چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې دا پلان تشریح کړی وی ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرایلی ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل ولولئ. نثار مطلب مودا دی چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمه ایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. یو کس چې په دې کښتۍ کې سپور او ژغورل شوی دی ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 9 بجې د بیلې په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلې ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه.
البته دا د یو طالب چارواکو د سیمې خو سغه کس چې په دې پیښه کې ژوندی پاتې دی ازادي راډیو ته داسې وایي
مشکلات لو وجه ممکن ډیر کسان راکینه ستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګورې دینې مې شین ته چرور رسیدلو د جنریټر وبتی رکړل او د وبتی ردونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر سه همداسي کشته نه نوته وبد سمره
په دې اړه هم تاسو ته رپورټونه لرو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې زده کوونکي له ښوونځیو محروم دي او په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي.
زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو ته دروازې پرانیزي.
د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د سیمایزو طالب چارواکو په خبره 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار 9:30 بجې د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. مومندرې ولسوال محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل 9 جسدونه له اوبو راایستل شوي. د نوموړي په خبره په دغه کښتۍ کې 15 کسان سپارو. د سیمې اوسیدونکو وایي پیښه په کښتۍ کې د ډیرو کسانو د سپارېدو له امله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ لسینده 9 جسدونه راویستل شوي دي. دی وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې سیند یادې ولسوالۍ د باسول د بیلی په سیمه کې نن سهار 9:30 بجې ډوبه کړه.
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلی ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیند پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه را پدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان راوستل دي سیند نه او لس نفر مو زخمیان راوستل دي.
دی وايي په دې کښتۍ کې خزي او ماشومان هم سپاره وو. خدای چې څوک اس خزي او څو ماشومان نو موړي په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته د رسیدو څنګ مسولینو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسیدلې پکې یو نارینه یو خزه دوه لکان او یو انجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شوي ټپیانو کې هم د دریو کسانو وضعیت نازک دی. لوډوبې شوي کښتۍ یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستلو له امله یاد پېښه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات الوجه ممکن ډیر کسان راکین استلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته. نو دغه بره ساحه سي ګوره ديني مې سين ته چر اور رسیدلو دي جنريټر وبتي رکړلې او د وبتي ردونه بس ګول شو چې ګول شو بس خلکو شورش ډیر سه امدسي کشته نه نوته وبد سیم راو وخت د سیم راو وختلې. نو بس هر شړای په خپل ځان شو.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلی سیم خلک نګدي هر ورځ بلې غاړې ته د خپل اړینو کارونو او د غشان د ولسوالۍ بازار ته د سودا خستلو لپاره لسین د همدې کشته په وسیله اوړي. د غختنه کوي چې باید دوی ته په دې سین پول جوړ شي.
دغه ساحه کې چې د پول ډیر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپل مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نشي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
د ننګرهار د ګوشتې لالپورې او مومندري ولسوالۍ خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته کیږي. څو کاله وړاندې هم په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اوړي موسم دی او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ماشومانو د ورځې راپور ته. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقض شوی شدید مورد په دغه یواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په نړۍ کې ساره نه لري چې خوندې د نجونو په مخ تړلې وي. نن د جون لومړی د نړۍ په سبا د 500 یوادو کې د ماشوم د ورځې په نوم منځل کیږي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د خزون برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي. د راواداري په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومې دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومې شوي.
اغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې پکې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل، د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وکړه چې طالبانو په تیره کې رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه نجونې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه قربان دي، روحي رواني فشارونه راغلي دي او دې ته اړ کړي دي چې باید ودونه وکړي.
امارات اسلامی نه هیله کوم چې زر تر زره د انجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنی دکانځیو ته دروازه پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسائنې لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو، د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی، حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په نوم نیچل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د غزې د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغمل د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوی پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسیدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ عصمت ساروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپای اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د شغل بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخي بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابت کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو غوښتل چې خپل فکر بدل کړي. شغل بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یو ټینګ سولې لپاره ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه فیوز نیټ وایي وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په سیلاب ځپلو سیمو لکه غور، فاریاب او بغلان کې کورنیو خوراکي توکو ته د کورنیو یا د فامیلونو اړتیا زیاته کړې. د دغې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په سویل او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټول وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې. اخوا د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې په کرنه او زراعت ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو وروسته کرنیز حاصلات یې له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی، د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو درستنېدو لامل د کار فرصتونه او معاشونه په ځنګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په خاري سیمو کې محدود شوی دی. د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدید ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څو وروسته کرنه کېده. هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مقاومت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړې دي.
برما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. د نیمینجا په سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
وخت مالی زیان هم رسیدلې او مالی هم. درې خونی مو سیلابونه وړې دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوی. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه لرو. تر یوې خیمه لاندې ژوند کوو. خوراکي او لومړنۍ توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لهکرګا ښار یو بزګر چې نغوړی په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونه یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. راکیږي چې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. بلخو وروسته یو سیلابونو د افغانستان تلیر ویس ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد 84% وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په ځینو سیمو کې د بارانو او سیلابونو څخه پاتې ولاړې اوبه د سیمه ییزو ماشومانو لپاره د لامبلو په اوژونو بدلې شوې. دغو ماشومانو څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د تفریح او ګرمۍ د زیاتېدو په مهال په دې ولاړو اوبو کې لامبي، خو یو شمېر ډاکتران وایي په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او د پولیو په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو لامل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورستې ورختونو او سیلابونو د دې هواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوی. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو لدې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبولو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومان ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدی که آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوالته له نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کو بازی کنیم، هوا ګرمه، جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نموړي ازادي راډیو ته وویل
کب د کاسی په نامه څو کلی دي د سیمې ته تللی وم. ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه ولړ او بو څخه د ته ځنې سوري نوروغي انټي لکه د جورډیان نوروغي د خړو ته سمموت دریم کولرا دا انتقال چې یو دی تر څنګه کچيري یو د پولیو نوروغ یو مشهوم غلط لمبو وي او هغه ته په دې اوس کې خپل غټه باول هم کوي ام دې څخه د پولیو نوروغي نور سالم اشخاص ته انتقال پیدا کړی.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه راغونه او دښتې زرغونې شوي او د څاروي خوراک زیات شوی. دوی دا هم وایي چې په څاروي کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالي له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکو وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله غنو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې و هغه هم د خوراک کموالی او نشټوالی په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شګر ولسوالۍ وسیدونکو عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې په اکثره ځایونو کې او دا رنګې په غرونو کې ګایاګان واخه او دغه شیان ونې بوټي دا وچې زیات وو. دغه مالدار خلک چې کم دي بانډوال خلک دي ساروي واله خلک واوبزو واله دغه ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې کمخ طرف تروانو بچي به امنه کول فصل او نسل چې کم دا خراب شوی او دغه د وجنه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. مالدار خلک د ډیر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس وخت چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دښتې زرغونی شوي او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوي دي. زلمه او عبدالحکیم
سکال وطن ډیر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې وب هم بیږي او کمی چینی چې وچ شوی دی هغه هم بیرته راځي زرغون شوی دی او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زموږ وطن د سکالې د بارانونو وجه نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې وب دي کمی چینی چې وچ شوی وي کم زینی کې وب ور کې هغه وب هم را پیدا شوی دی. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشاله دي. مالونه ماړه دي غرونه هغه غرونه چې بالکل د غیا تمه تنه کېدل سکه ډیر خشنه دي د غانی واخه په کې خشنه خراش نه دي. نو مالونه ماړه دي هر قسم مالونه یو پرځه کې شي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څاروي لپاره خوراک پرې مانه دي خو د څاروي د ناروغي او د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څوی څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې مالداري او بوله غول ریاست مسولین به وای چې دوی اړوند وزارت او همکار مؤسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکی کړي او هیل لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستي وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسولې او له زرګونو کورنۍ وي د ژوند ټولې اسانتیاوي اخیستې دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راجو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، ما ول دغه د هلمند ولایت د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د طالبان د چار څه مرستې ورکول کیږي چې دا پر خوار و غریب باندې تقسیم کړي، نو هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، نو هغو ته مرسته رسیږي، دا بېوزله و کورنۍ و دغو خوار و غریب ته دې ته نه رسیږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنې ستونزه چې ده هغه اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هیڅ شته نه، کاروبار نشته. زه خپل یو غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې راباندې اوړي، هیڅ طریقه نه جوړیږي. د دولت څخه همدا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درم زما دا پوښتنه ده، ما دغه د انجنو ولورونه ولې دونه زیات دي؟ خي یو مخ زیات دي په دې کې، دا ځوانان ستا چې د یو د بل ملک مسافر یې چې لسري کې ورکړې نه شي کولی، او نه خواریان یې خو هم نشته.